آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر منوریدونکو السلام علیکم، زه نوشه باشنای دوم پښتو خبری خپرونه اوریدو ته مو هر کله ویم. په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دوی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره کار کوي. د نیوزیلند صدر اعظم د خلکو نه غوښتي دي چې مشکوک بریدګر دې نه مشوروي. او د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر استازو په امریکا کې د وینزویلا د دریو ډیپلوماټیکو ادارو کنټرول ترلاسه کړی دی.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د کورنوي چارو وزارت د فعالیتونو په اړه رپورټ درته لرو.
دا تر ټولو عمده لامل د جنگ دی د افغانستان په افغانستان کې او د ناراضیتۍ د خلکو عمده لامل دی.
افغان میرمنې د ټاکنو په اکله غږی
تغیرات کا یا نن په دې پایلو کې راغلی وي هغه ته کامیابی غواړو.
توقع کیږي چې د برازیل جمهور رئیس او ډونالد ټرمپ نن د سیشن به په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تجارت په تقویه کېدو او ډیپلوماټیکو اړیکو په پیاوړتیا وغږیږي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته نسیم سانیزه او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی دوی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې د پاره کار کوي. خاغلی پامپیو وایي زلمی خلیلزاد سیمته د سفر نه بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی او د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ راغلی دی. پامپیو ویلی دی اوس موږ غواړو چې دواړه لوري د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبري وکړي. خاغلی پامپیو زیاته کړه چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ غواړي په افغانستان کې دغه اوږده جګړه پای ته ورسیږي او داسې پای ته ورسیږي چې د امریکا ضد د دهشتګرۍ اندېښنې ختم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان پر رول یو ځل بیا اعتراض وکړ او ویل چې د امریکا امنیت په 5 لویو مسلو کې یوه د پاکستان د اټومي پروګرام مسله ده چې کېدای شي د دهشتګرو لاس ته ولویږي. مایک پامپیو په د پاکستان په اړه ویلي دي چې دغه ملک د دهشتګرو ته پناه ځایونه ورکوي خو د ټرمپ حکومت د پاکستان په ضد بیساري ګامونه اخیستي دي.
د رویټرز خبری اژانس وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي جمهور رئیس اشرف غنی ته ویلي دي چې نور د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره کار نه کوي. ښاغلی محب امریکا ته په خپل تازه سفر کې پر زلمی خلیلزاد اعتراض کړی و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې خپل شخصي ګټې لټوي. رویټرز وایي د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د اړیکو پرې کول د کابل او واشنگتن ترمنځ جنجال زیاتولی شي. د غاژانس وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوډ هیل جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی و او ورته ویلی دی چې حمدالله محب ته به نور په واشنگتن کې هر کلی ونه ویل شي او د امریکا ملکی او پوځي چارواکي ورسره کار نه کوي. رویټرز وایي داسې نښې هم شته چې پر جمهور رئیس غنی فشار دی چې د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب له وظیفې نه لرې کړي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په برخه کې څه نه دي ویلي.
د افغانستان د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د امنیتي قواو د یو شمیر قراردادیانو نه د پوځي تجهیزاتو د اخستو په حق له د سیګار د وروستي رپورت په حق له پلټنې کوي او د دې پلټنې لپاره یو ټیم هم موظف کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش ادارې یا سیګار په تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د امریکا د پوځي انجینرۍ قول اردو د عملیاتو او د پوځي وسایطو د ساتنې تړون 380,000 امریکایي ډالر وو. د افغانستان قواو ته د دغه قرارداد نه قراردادیانو ته د دغه قراردادیانو سره ناسم چلند شوه دي او د هغوی شخصي وسایل ورنه اخیستل شوه دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د سیګار راپور نه رنوي او نه تاییدوي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د دې راپور ډېرې برخې نه مني. د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی ویلي دي
سیګار راپور چې څه موارد چې په دغه گزارش کې راغلي دي د مخ کاملا رده و، خو دا نه رده و چې ځینې حلقات به لا هم نه وي چې دوی به فساد زمینه برابروي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري.
د نیوزیلند صدر اعظم له خلکو وغوښتل چې د مشکوک بریدګر نوم د نور نه یادوي. صدر اعظم جیسندرا آردن د کرایست چرچ په جماعت کې د هغې د ورځې له برید نه وروسته ژمنه وکړله چې په دې هکله اقدامات کوي. جیسندا آردن نن پارلمان ته په وینا کې په کرایست چرچ کې په دو جماعتونو باندې په بریدونو کې د پولیسو او نورو خلکو زړورتیا وستایله او بریدګرې ترهګر وباله.
د نیوزیلند صدر اعظم جیسندا آردن نن سه شنبه د هیواد په پارلمان کې د ازاداری په وینا کې د هغه وسلوال بریدګر په وړاندې د عبادت کوونکو زړورتیا او جرأت وستایه. بریدګر تیره جمعه په دوو جمعتونو کې 50 تنه لمونځ کوونکي ووژل او 50 نورې ټپیان کړل. مذهبي مشران د مسلمانانو څخه غواړي چې په پراخه کچه په خپلې ټولنې کې او د نورو ادیانو له ټولنو سره اړیکې ولري. د راپورونو له مخې د کرایست چرچ د پیښې مړی نن سه شنبه د اسلام می رسم سره سم د جنازې مراسمو ته چمتو کیږي او سبا چهارشنبه کورنیو ته سپارل کیږي چې خاورو ته وسپارل شي. په وژل شویو او ټپیانو کې د افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه، اردن، بنگلاديش، مصر، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو خبريږي. د هالند پولیس لا هم تحقیق کوي چې ولې د اوتریخ د خار په یو ترانزیتي اورګاډي کې ډزې وشوي. په دې ډزو کې درې کسان مړه شوي او 15 نور زخمي دي. پولیسو د بریدګون کې د تعقیب نه یو ساعت وروسته ویلي دي چې هغه په ترکیه کې زیږیدلی دی. و د شکلن ګوکم تانس د دوشنبه د برید په حق لا نیول شوی دی. د اوتریخ په خار کې عامه ترانسپورت بیرته عادي فعالیت پیل کړي او سیمه ایز خلک وایي چې د دې پیښې له امله پریشان دي او ډارېدلې دي.
په بنگلاديش کې مسؤلینو نن وویل وسلوالو کسانو په هغو دوه موټرو ډزې کړې دي چې د رایو د مرکزونو نه راستانه شوي وو او د رایو صندوقونه ورسره ول. د دوشنبه په ماښام په دې ډزو کې لږ تر لږ وو کسان وژل شوي او شاوخوا 14 نور زخمیان دي. تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې د رنګامتی په ولسوالۍ کې دا ډزې چا کړې دي. په دې ولسوالۍ کې چې د هند او برما سره په سرحد کې پرته ده څو قبیلوي وسلوالې ډلې فعالیت کوي.
د وینزویلا د حکومت د مخالف مشر هواین گایدو استازو په امریکا کې د وینزویلا د دریو ډیپلوماټیکو ادارو کنټرول په خپل لاس کې اخیسته. په امریکا کې د مخالف سیاسي مشر هواین گایدو استازي وایي چې دوی هڅه کوي چې فشار راوړي چې سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو له واکه لري کې. استازي کارلوس ویکی یو ویلي دی مخالف لوري په واشنگتن کې د وینزویلا د دفاع د وزارت د ودانۍ او په نیویارک کې د وینزویلا د قونسلګری د ودانۍ کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه ویل توقع کیږي چې په راتلونکو ورځو کې په واشنگتن کې د وینزویلا د سفارت واک هم تر لاسه کړي.
تمه کیږي چې د برازیل جمهور رئیس جیر بولسونارو او جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تجارت او ډیپلوماټیکو اړیکو په پیاوړتیا وغږیږي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړ چارواکی وایي د بولسونارو د سفر نه مخکې د دواړو هیوادونو د زراعتي مسایلو په باره کې مفصلې خبرې کړې دي او نن به د دغو خبرو نتیجه څرګند شي. بله مسله چې د غونډې په اجنډا کې شامله وه هغه دا ده چې د امریکا او برازیل د تجارتي ټولنې سره نږدې کړي او د انرژي او نورو بنیادي ابتکارونو په برخه کې همکاري وکړي. امریکا او برازیل مخکې څو موافقه لاسلیک کړي دي.
په اندونیزیا کې د طبیعي آفاتو د چارو مامورینو ویلي دي چې د پاپوا په ایالت کې د درې ورځنیو سیلابونو نه وروسته اوس معلومه شوه چې نه هاتیا کسم رشوي دي. سنتانی ډیره سخته سیلاب وهلې علاقه ده. د شنبه په ورځ بارانونو پټنونو تیږي خټه او ونې سینتا وراچولې دي او له دې عمله اوبه د سین له مورګو اوختې دي. لسګونه کورونه وړي او سړکونه لاندې کړي دي. لږ تر لږه سالور او یا کس ورک دي او یو نیم سلطنه نور زخمي دي.
د موزمبیق جمهور رئیس فلیپ نیوسی وای په تیره هفته کې په بوربوراکیو او طوفانونو کې تر زرو نه زیات خلک مړه شوي دي. دا طوفان د هند سمندر د بیرا د ساحلي بندر نه پیل شوی دی او د موزمبیق تر مرکزي سواحلو پورې رسیدلی دی. وروسته بیا زیمبابوې او مالی هیواد ته هم ورسید. چارواکي وایي په درې هیوادونو کې تر اوسه 215 تنه مړه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په راتلونکو دریو میاشتو کې به کابل د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو نه پاک کړي. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په کابل او نورو ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د شخصي او دولتي ملکیت غاصبینو او زورواکانو لیستونه ترتیب کړي او په تدریج سره به دغه کسان بې وسلې او ونیسي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
په کابل کې غیر مسؤول وسلوال چې د دې ښار د خلکو ژوندې له ستونزو سره مخ کړی. د کابل اوسیدونکي وخت پر وخت د تښتونو، غلاو او قتلونو شاهدان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې میشتو افغان سوداګرو ته ویلي چې په راتلونکو درې میاشتو کې به کابل له غیر مسؤول وسلوالو چې په اختطاف او تهدید کې لاس لري پاک کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د زورواکو، غاصبینو او غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې جدي مبارزه کوي.
په مرکز کې او په ولایتو کې د دوی لیستونه تنظیم شوي، ترتیب شوي او د دوی د نیولو لپاره موږ په سلسله او په تدریج سره اقدامات ترسره کوو. دا موضوع ربط نیسي یوازې په کورنیو چارو وزارت پورې نه، بلکې په درې وړو امنیتي ارګانو پورې چې په دې برخه کې یوه ښه هماهنګي رامنځته شوې، هم د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ترمنځ.
سیاسي شنونکي وایي که افغان دولت په رښتینی توګه د غیر مسؤول وسلوالو او زورواکانو پر وړاندې ګامونه واخلي نو د ولس ملاتړ به خپل کړي. د دوی په باور چې دا پروسه باید پر ټولو یو شان پلی سي.
دا تر ټولو عمده لامل د جنگ دی په افغانستان کې او د نارضایتي د خلکو عمده لامل دی. که ښاغلی غنی په دې وتوانېږي چې دا د دایاک پروژه اوس بیا برسیره کړي او عملي کړي، خورا پراخ ملاتړ به وسي د خلکو لخوا له دغه کار نه. او زه فکر کوم چې د امنیت په راوستلو کې به هم ډېر لوی تاثیر ولري، اغیزه ولري.
د کابل د اوسیدونکو په باور چې غیر مسؤول وسلوالو نه یوازې د سوداګرو بلکې د ټولو ژوند لګواړ سره مخ کړی. دوی که څه هم په درې میاشتو کې د ټولو غیر مسؤول وسلوالو بې وسلې کول سخته بولي، خو د دولت د دې ګام هرکلی کوي.
قومندانی امنیت کابل یو کیلومتری کې چې دا کوڅې د بغرن لمنه کې تاسو د شپې ګرځېدلای نه شئ، په کورو د خپل کور تلای نه شئ. انیسه مختلف د هر ورځ جنایي پیښې موږ ډیر زیاتې وینو او تاسو د سوسي عدالت تطبیق نشي، تر څو چې مجرمین ته سزا ورنه کشي، قانون تطبیق نشي، په دې شورونو باندې نشي کېدای چې تاسو امنیت سرتاسري په کابل کې راولئ.
ولسمشر غنی په داسې حال کې په کابل کې د غیر مسؤول وسلوالو د پاکولو خبره کوي چې تیرونی په بلخ کې د کورنی چارو وزارت لخوا د نوي امنیت قومندان معرفي کېده. د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د وسلوالو له مقاومت سره مخ شول. په دغه نشته کې د لسو پولیسو په ګډون اتلس کسان ټپیان شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د 500 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته بریالي شوي کاندیدان د انتخاباتو له کمیسیونونو نه غوښتي دي چې د پاتې ولایتونو وروستي نتایج زر اعلان کړي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د غور ولایت څخه
د کاندید نوم محمد ابراهیم ملکزاده چې متاسفانه وفات شوی خو منګه
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سه‌شنبې په ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس ولایتونو او د اهل هنود د حوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې پکې په تیرو ولسی جرګې انتخاباتو کې د درې سلويختو ګټونکو کاندیدانو نمونه شامل دي. دا دغه نتایجو په اساس د اهل هنود له حوزې څخه یو، غور څخه شپږ، بلخ څخه یولس، پکتیکا څخه څلور، هرات څخه ولس او بادغیس څخه څلور کاندیدان ولسی جرګې ته بریالي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د نتایجو د اعلان پر مهال وویل
کوم تغییرات که یا نن په تقسیم په دې پایلو کې راغلي وي هغې ورته کامیابي غواړو او دا ورته بیخي په تعهد سره وایو چې زموږ دوستانو چې دلته کار کړی په ډېرې بېطرفۍ سره یې کړی، که نه موږ کولی شو دا ټول هغه کارونه و چې د تیر کمیسون نه راپاتې و، موږ کولی شو چې دا موږ همداسې اعلام کړو، اما بیا هم نه غوښتل په دې مو کار وکړ.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون پخوانیو کمشنرانو د اتلسو ولایتونو د ولسی جرګې وروستي نتایج اعلان کړل او د دغه ولایتونو اتیاو بریالیو کاندیدانو ته د ولسی جرګې د وکالت وثیقې ورکړې. په دې سره د انتخاباتو کمیسون تر اوسه د درویشتو ولایتونو د تیرو ولسی جرګې انتخاباتو نتایج اعلان کړي او د لسو نورو ولایتونو او د کوچیانو د حوزې نتایج لا پاتې دي. اغلې نورستانی ټینګار وکړ چې د پاتې ولایتونو وروستي نتایج به هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، بغلان، ننګرهار او تخار ولایتونو وروستي نتایج هم نهایي شوي او ژر به د انتخاباتو کمیسون ته واستول شي. د دغه کمیسون مشر زهره بیان شینواری وویل
ولایت کې تحت بررسی هست کندهار او کوچیان.
هغه ولایتونه چې تر سیړنو لاندې دي کندهار او د کوچیانو حوزه ده. هغه ولایتونه چې تر حقوقي تحلیل لاندې دي هلمند او د کوچیانو حوزه ده. هغه ولایتونه چې د کمشنرانو فیصلې ته چمتو دي د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، بغلان، ننګرهار او تخار ولایتونه دي. هغه ولایتونه چې استنافی پړاو کې وی نه لرو پر دغه ولایتونو کار دوام لري او ژر به د نورو پړاوونو د تر سره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسون ته واستو. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته یو شمیر بریالي شویو کاندیدانو د سه شنبه په ورځ په یوې غونډه کې له انتخاباتي کمیسونونو څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر بشپړ او اعلان کړي. دغه کاندیدانو چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسیده ټینګار وکړ چې د نتایجو په اعلان کې ځنډ ورته نور د منلو نه دی. له کونړ ولایت څخه بریالي شوی کاندید نعمت الله کریاب چې د نورو په استازیتوب یې ګډه اعلامیه لوستله وویل
له دواړو کمیسونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې د ولس د رایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د اعلان د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یوه ورځ نور ځان هم ولس ته د منلو وړ نه دی.
خو له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید د پاتې ولایتونو د نتایجو په اعلان کې شفافیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت وویل
اعضای جدید کمیسون های انتخاب
د انتخاباتي کمیسونونو نوی غړي باید له پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د بیلولو لپاره د سارنې او تفتیش میکانیزم جوړ کړي او له انتخاباتو څخه د سر بنسټونو په مشورې او سارنې د تورو او سپینو رایو د بیلولو هڅه وکړي تر څو د خلکو او په ځانګړي ډول د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت ترلاسه شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات شاوخوا 15 میاشتې مخکې په درې ډیر شو ولایتونو کې ترسره شول، خو لا هم د لسو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شوي نه دي. د قانون په اساس د ولسی جرګې کاري دوره په 15 کلونو کې بشپړه کیږي او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره باید نوي وکیلان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته کار پیل کړي. خو افغان حکومت د شپاړسمې دورې د ولسی جرګې کاري موده په ټاکلي وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو له امله پر لپسې اتو کلونو لپاره تمدید کړه. ټاکل شوی وه چې د نهم کال لپاره هم د کپ په شپاړسمه نېټه د وکیلانو د ژمنیو رخصتیو په پای کې دغه تقنیني دوره بیا تمدید شي، خو دا ځل جمهوري ریاست ټینګار کړی چې اوولسمه تقنیني دوره به د پارلماني انتخاباتو د ټولو نهایي نتایجو له اعلان وروسته پرانیزي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د نیوزیلند صدر اعظم له خلکو غوښتل چې مشکوک بریدګر ته د شهرت نه ورکړي، ځکه هغې د کرایست چرچ په جومات کې د جمعې د ورځې له بریده وروسته د اقدام کولو ژمنه کړې ده. جسندا اردرن نن د سیشن به پورس د هغه هیواد په پارلمان کې په وینا کې په کرایست چرچ کې په دوه جمعهتونو کې بریټ کې د پولیسو او د قربانیانو زړورتیا وسایله او بریټګر ترهګر وبل. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
هغه ترهګر دی، هغه جنایتکار دی، هغه سختاری زیدي، خو کله چې زه خبرې کوم هغه به بینومه پاتې شي.
د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن نن سیشن به د هیواد په پارلمان کې د ازادارۍ په وینا کې د هغه وسلوال بریټګر په وړاندې د عبادت کوونکو زړورتیا او جرأت وستایه چې تیر جمعه په دوو جمعهتونو کې 50 تنه لمونځ کوونکي ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل.
نعیم رشید
پاکستانی الاصل نعیم رشید وروسته له هغه وژل شو چې هڅه یې وکړله له ترهګر نه وسله واخلي. هغه د نورو عبادت کوونکو د ژوند د ژغورلو لپاره خپل ژوند قربان کړ. عبدالعزیز چې د افغانستان د وسلوال ترهګر سره مقابله وکړه، هغه خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړ، خو بې له شکه چې د ډیرو ژوند یې وژغوره.
مشکوک بریدګر 28 کلن برنتن تارن چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پهلوی و، د شنبې په ورځ په خپل لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن شو. تارن به د اپریل په 15 بیا هم محکمې ته حاضر کړای شي. پولیس وایي پر د ښایي نور تورونه هم ولګول شي. په نیوزیلند کې د ترهګرۍ دغه برید امریکایي مسلمانانو ته سخت ټکان ورکړی دی.
موږ له خلکو غوښتنه کوو چې بیداره واوسي، او د دې ترڅنګ به موږ هر هغه اقدام وکړو چې زموږ د خلکو خوندیتوب زیات کړي.
مذهبي مشران د مسلمانانو څخه غواړي چې په پراخه کچه په خپلې ټولنې کې او د نورو ادیانو له ټولنو سره اړیکې ولري.
اجازه ورکړئ چې هغوی همکاري ولري او په مجموع کې د بشریت د ښېګڼې لپاره مسلمانان او غیر مسلمانان سره یو ځای شي. ځان مه منزوي کوئ. که تاسو یوه ستونزه لرئ، د هغوی سره یې شریکه کړئ.
د راپورونو له مخې د کرایست چرچ د پیښې مړي نن سه شنبې د اسلامي رسم سره سم د جنازې مراسمو ته چمتو کیږي، او سبا چهارشنبه به کورنیو ته سپارل کیږي چې خاورو ته وسپارل شي. په وژل شویو او ټپیانو کې د افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان، ترکیې، اردن، بنګلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي شامل دي. د نیوزیلند مهاجرت دفتر ویلي چې د دغو قربانیانو خپلوانو ته ویزې ورکړي دي چې د خپلو عزیزانو په جنازې کې د برخه اخیستو لپاره نیوزیلند ته ورشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د خوست پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د ولسی جرګې د ځینو وکیلانو او ځایي چارواکو تر څنګ د دې ولایت یو شمیر قومي او مذهبي مشران په چارو کې مداخله کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
د پوهنې رئیس چې د 1409 هجري شمسي کال په اړه د حساب ورکونې وی غونډې ته خبرې کولې، وویل چې د معارف د بهیر په مخ کې د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمیر مذهبي او قومي مشران په مخ کې ستونزې جوړوي. رئیس نصیر احمد روخان په دې برخه کې د چانو موانه خیست، خو وی ویل چې دا کار د پوهنې د بهیر پر کیفیت منفی اغیز لري. د غوښتنه وکړه چې د خندونو د رامنځته کېدو پر ځای دی د دغه بهیر په پیاوړتیا او پراختیا کې مرسته وکړي.
په معارف کې متنفذین مداخله کوي، په معارف کې قومي مشران مداخله کوي، په معارف کې ولایتي اداره مداخله کوي، په معارف کې وکیل صاحبان مداخله کوي. دا سیم کېږي چې یو معلم تبدیل شي، لاس کسه قومي مشان ور سره راضی چې دا نه یی تبدیل. هغه بد مغ لزم دید وی دا سه شوی دی چې یو سرمالین تبدیل شوی د خار نه او دکاندار هم زنګ وهی چې دا ما تبدیل وا.
د معرف رئیس نصیر احمد روخان د غرض د پهن دی بهیر په مخ کې بل عمده ستونزه د ټیټو ظرفیتونو شتون او بالا. هغه ویل چې لا هم په دې برخه کې په کافی اندازه ظرفیتونه نه دی روزل شوی.
موږ امکانات ورکړی دي، حالتا استاد شتا، تخته شتا، صنف شتا، پوزه شتا، مدیر دی لیسی شتا، منظم چاپیریال شتا، اما چی شی چی اغیزمند دی؟ اغا دی درس کیفیت دی چی اصلی تمرکزم پا اماغ شی بندی دی، ولی متاسفانه دا اغا یو شکل امداد دی چی مگا پول اسواله یو پو مرکز دی مرکز پوشمول پو دیره ساحاتو که ظرفیتی نتید دی، او دا ظرفیتونه د نن ورځې غوښتنو ته ځواب نشي ویلی.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د حساب ورکونې یادې غونډې ته ویل سره له دې چې د ظرفیتونو روزل او ورنه په مؤثره توګه استفاده کول وخت ته اړتیا لري، خو هڅه یې دا ده چې په دې برخه کې برجسته رول ترسره کړي. نوموړي د نجونو د تعلیم پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه هم وکړه. د هغه په وینا لویه ستونزه چې په لرې پرتو ولسوالیو کې له کابل نجونې ښوونځیو ته نه حاضرېږي د ښځینه ښوونکو کمښت دی.
موږ تیر کال 300 تنه ښوونکي یوازې بالمقطع حق زحمه په شکل استخدام کړي. چا چې په ازموینه کې ګډون وکړ قرارداد مو ورته واچوه او ولسوالیو ته مو واستولې چې لاړ شي او په خپلو ولسوالیو کې تدریس وکوئ، خو زموږ درد نشي دوا کولی تر هغې چې د دې لپاره مشترک کار ونه کړو.
د شمیرو له مخې تیر تعلیمي کال څه باندې 350 زره زده کوونکي د دې ولایت نږدې 400 ښوونځیو ته تلل. د مسؤلینو په وینا په دغه شمیر کې څه باندې 100 زره نجونې زده کوونکي شامل دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ننګرهار خبریالانو لپاره د پرس کلب جوړولو چارې به د میتودیک افغانستان ادارې لخوا ژر پیل شي. د رسنیو کور یا میتودیک اداره د جرمني هیواد له لورې چلیږي او د خبریالانو او رسنیو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. په دې کلپ مو کوي د زبیح الله غازی رپورټ.
د ننګرهار خبریالانو لپاره د پریس کلب جوړولو چارې به د میدوتیک افغانستان ادارې لخوا زر پیل شي. د رسنیو کوریا میدوتیک اداره د جرمني هیواد له لوري چلیږي چې د خبریالانو او رسنیو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل خبریالانو ته ویل د پریس کلب د جوړېدو چارې به راتلونکو اتو میاشتو کې سرته ورسي.
ننګرهار کې به یو ښایسته د پریس کلب په نوم یو ودانۍ جوړي چاغی کې به مدني ټولنه د پاره مزیوی حال بم پکې او د غونډو تالار د شان ټولو پکې وي. نو دا یو خزیره او کچیر من کار په شروع کونو تقریبا واتم شو کې وای دا تکمیلو کزر کار شروع شي. نو په دې لحاظ شاروالۍ تم وظیفه سمړل چې یو خزیه کې مناسب ځای کې چې هغه امنیت په لحاظ مخوي اگر زر تعین کې او دیوال تکار په شروع.
والی وای دغه نوې جوړیدونکو پریس کلب خای د افغانستان د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نام شي.
چې دغه پریس کلب یا دغه د دې معنی به نوم ودو او د موسی شفیق د افغانستان پخوانی صدر اعظم چې افغانستان د پاره خدمت کړی دی او مشرقي د پاره او د افغانستان په تاریخ کې یو ځلاند ستوری دی دغه په نوم وي.
تر اوسه په ننګرهار کې د خبریالانو لپاره ځانګړی ځای یا پریس کلب نشته دی. خبریالان وایي کلونه کلونه د دغه چارې غوښتنه کړې خو تر اوسه خپلو هیلو ته نه دي ورسېدلي. ختیځون کې د ژوندون ټلویزیون خبریال هلال الدین عزیزیار وایي د پریس کلب په جوړېدو سره به خبریالان نږدې شي او چارې اسانېدلی شي.
د پریس کلب ایجاد به په ننګرهار کې تر ټولو لویه ګټه دا وي چې موږ به منسجم کې سره یو ځای بم کې. بل ځینې وخت دا کانفرنسونه خلک ورکوي، موږ ورشو هلته چې کانفرنس دی غونډه دا یا چې بل مطبوعاتي پروګرام موږ ورته په ساعتونو انتظار وکړو نه برابرېږي. بلکې موږ پریس کلب ولرو، لنډ بدای زموږ پریس کلب ته راځي کوم کانفرنس ورکوي که کوم بل پروګرام، نو موږ یې لنډ اخیستلی شو او زموږ کارونه دې سره ډېر نور منظم کېدلی شي.
که څه هم په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې رسنیو ډراماتیکه وده کړې خو په ګڼو ولایتونو کې لا خبریالان د راټولېدو لپاره ځای یا پریس کلب نه لري.
آخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د امریکا د بارني چارو وزیر مایک پمپیو وایي دوی په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې د لپاره کار کوي. خاغلی پمپیو وایي چې زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر نه بیرته واشنگتن ته ستون شوی او د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ راغلی دی. د رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې د امریکا د بارني چارو وزارت یو چارواکي جمهور رئیس اشرف غنی ته ویلي دي چې نور د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره کار نه کوي. د افغانستان د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو د افغانستان د امنیتي قواوو د یو شمیر قراردادیانو نه د پوځي تجهیزاتو د اخیستلو په حکله د سیګار د وروستي رپورټ په باره کې پلټنې کوي او وایي چې یو ټیم هم د دې لپاره موظف کړی دی. د نیوزیلند صدر اعظم یې له خلکو نه غوښتي دي چې مشکوک بریدګر دی نه مشهوروي. د هالند پولیسو لا هم تحقیق ته ادامه ورکړې ده چې ولې د اتریخت ښار په یو ترانزیتي اورګاډي کې ډزې شوي دي. په دغه ډزو کې 3 کسان مړه شوي او 15 زخمي شوي دي. په بنگلاديش کې مسولینو نو ویل وسوالو کسانو په هغه دوه موټرو باندې ډزې وکړې چې د رایو د مرکزونو نه راستنې شوي وو او د رایو صندوقونه ورسره وو.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پاتې ورسیده. تاسو لاندې شی بو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم په خدای سپارم.